السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دایزه صفی الله ستانګزای مو د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم نن چهارشنبه ده د 1499 کال د میزان تلې څلېرشتمه د 2019 کال د اکتوبر شپاړسمه په دغه پروګرام کې اوري چې د ملي امنیت شورا وایي حکومت د سولې د پروسې د همغږۍ چارې چټکې کړې دي. دا وروسته له هغه چې څو بهرني چارواکي په دې وروستیو ورځو کې له افغان مشرانو سره د سولې، امنیت او انتخاباتو پر مسلو غږېدلي دي. روسیه ویلی سوریه او ترکیه به هیڅ کله په خپلو کې جنگ ته پرې نه ږدي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټې ویلي چې په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیشنونو د هر ډول سیاسي فشار راوړلو او لاسوهنې مخالف دي. د افغانستان د ټاکنو خپلو کمیشن ویلي بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړی چې په بلخ کې د ملي اردو د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون کسان وژل شوي دي. او روسیه له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې. پوره خبرونه. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماتي ویلي چې په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیشنونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالف دي. د خبره د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز پرون په خپل ټویټر باندې کړی ده. اغلی ویلز پرون د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د افغانستان له اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره هم جلا کتلی دي. دوی د افغانستان د سولې د پروسې او انتخاباتو په اړه باندې خبری کړی دي. الیس ویلز د انتخاباتو کمیشن له هغه پریکړو هرکلای کړی دی چې یوازې بایومیټریک شوی رای ورته د منلو وړ دی. تمه ده د افغانستان د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه د شنبې په ورځ اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي دي چې څه باندې 1,900,000 رایې چې بایومیټریک شوې وي تر اوسه سیستم ته داخلي کړي دي او لا هم د 3,900 محلونو رایې پاتې دي چې وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن د انتخاباتو له ورځې څو ورځې وروسته ویلي وو چې په انتخاباتو کې 2,900,000 کسانو ګډون کړی دی، خو دوی ویلي وو چې بایومیټریک او غیر بایومیټریک رای به سره جلا کوي. د انتخاباتو خپلو کمیشن ویلي بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا هم نه دی بشپړ شوی. دا خبره د انتخاباتو کمیشن ویاند عبدالعزیز ابراهیمی نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وکړه.
تا ناخته شام روز گذشته 1,488,000 معلومات بایومتریکی رای دهنده
یا 1,400,000 رای ورکون که معلومات بایومتریک دزگاو در تاکنخ بلوک کمیسون مرکزی سرور تا تر سه شنبه ناوخت لیگ دول شوی. حدسه کیگی چه جر در پروسه پای تا ورسیگی. د ټاکنو خپلو کمیشن ویاند وایي د ټاکنو په ورځ د څه باندې 26,000 محلونو له جملې د 22,500 محلونو بایومیټریک رایې سرور ته انتقال شوي او د څه باندې 3,900 نورو محلونو رایې پاتې دي. د جمهوري ریاست ټاکنې د تلې په شپږمه وشوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د ملي اردو د یوې ام آی ولس دوله سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د څلورو پیلوټانو په ګډون و تنه سورلۍ وژل شوي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دا سرخی الوتکه ملي اردو د 201 قطعې مربوط وه. بلخوا په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی د دې پیښې په اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
پرواز تعلیمی بوده
دقیقاً ساعتی دا یو تعلیمی الوتنه وا پرون د مازیګر 15 بجې او 3 دقیقې له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوې. پیلوټان مجبور شول چې استراري ناسته وکړي. الوتکه د ناستې پر وخت پزمکه ولګېده. دفاع وزارت د دې الوتکې د نسکورېدو پر پیښه خواشینی ښولې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. دا خبره د غزنی د والی ویاند محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د ایتلاف هوایی ځواکونو د سیشن به پورز د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د ذاکر پسمه او د غرض د مقر ولسوالۍ پړوند کې دوه هوایی بریدونه تر سره کړی دي چې پترس کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي، دوه تنه ټپیان شوی دي، د هغو یاړون درې اړه موټر سایکلونه او مله وسلې هم لمنځه تللی دي.
وسلوالو طالبانو په غزنی کې د دغو پوزی عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمه نړۍ خبرونه تر روسیې له متحده عرب امارات او سعودي عربستان سره د څه باندې $1 میلیارد په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي دي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیه کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له ګاونډي هیواد عربستان ابوظبي ته ولاړ. هغه په هوایي ډګر کې د متحده عرب اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زاهد آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پر پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې سترې محکمې د یو اوکراینی وګړي د بند موده را لنډه کړله. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي د جاسوسۍ په تور محکوم شوی و. سترې محکمې پرون حکم ورکړ چې د کوستانتین دافینکو د بند موده له 10 کلونو باید 3 کلونو ته راکمه شي. د دافینکو مدافع وکیل دیمیتری دینزی وویل د موکل نوم یې د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لیست کې ورزیات شوی. دا لا معلومه نه ده چې دغه بندیان به کله تبادله کیږي. د سپتمبر میاشتې په 10 روسیه او اوکراین په خپلو کې ټول ټال اویا بندیان تبادله کړل. او د اروپایي ټولنې وزیران ونتوانېدل په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره البانیا او شمالي مقدونیا ته زمینه برابره کړي. دا دغه غربي بلاک هیوادونو ته چې تمه لري دا پروسه چټکه شي یو ګزار ګڼل کیږي. د پراختیا په چارو کې د اروپایي کمیسیون کمیشنر یوهانس هان پرون د اروپایي چارو لپاره د وزیرانو تر کتنې وروسته په لوکزامبورګ کې وویل دا د اروپا لپاره د عظمت شیبه نه وه. هان وویل د اروپایي ټولنې اکثریت غړو د کمیسیون د توصیې ملاتړ وکړ خو ونتوانېدل د رایو په اتفاق کومه پریکړه وکړي. مهم خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ په دې وروستیو کې ګڼو بهرنیو چارواکو له افغان حکومت سره کتلي او د سولې په موضوع یې بحث کړی. حکومت اوس وایي د سولې د پروسې د همغږۍ چارې چټکې کړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر احمد:
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅې ګړندۍ کړي. په دې برخه کې کار شروع شوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسی او بنسټیز بورو.
روسیه ټینګار کړی چې هیڅ کله سوریه او ترکیه جنگ ته نه پریږدي. خو د ترکیه ولسمشر وایي په سوریه کې عملیات مهم اهداف لري.
بارش پنارا حرکتمون
د سولې د تسلی په نوم د ترکیه پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریه په شمال کې د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځورل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه سوریایي عربانو ستنول دي.
د ژوند رنگونه هم در تلرو له ورزګانه له یو موچی سره غېدلیو
څنګه و چې څوک چپلی در تراوي ته خراب وروګنده غبل ورځ ناراضه بلوم نظر تراوي قسم قسم کار وکه غبل ورځ بلندوالوم در تراوي.
به هم خرغله وخت په افغانستان کې د سهار 9:00 او 9 دقیقې راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان د سولې پروسې لپاره د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ چاره چټکې شوې. دغه شورا وایي دغه هڅې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اساسي رول لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پرون په کابل کې ځینو بهرنۍ چارواکو له ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره د سولې پروسې په اړه خبرې کړې. هاخوا اجرائیه ریاست وایي تر ټاکنو وروسته د نوي حکومت یو دنده به د سولې د پروسې بریالي کول وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید همغږي او له ټولو اړخونو نهایي سی وي. دغه شورا ویلي چې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د استرالیا د سفارت له مرستیال پیټر ترزول سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیرش په ازادي رادیو ته وویل په دې کتنې کې د سولې پروسې د بریا پر لارو چارو هم خبرې وسوي.
موږ په دې عقیده یو چې د سولې پروسه باید یو حساب سوی همغږی او له ټولو اړخونو سره نهایي سوی پروسه وي. په دې پروسه کې په یو غږ شاملېدل، د ټولو لورو نظرونه په پام کې نیول او په یوه خلو ورتلل د افغانستان په ګټه هم ده او د دغې پروسې په ګټه هم ده. د همدې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت به ډیر ژر د سولې په اړه د کورنۍ او بهرنۍ همغږۍ د ایجاد لپاره هڅې ګړندۍ کړي. په دې برخه کې کار شروع سوی او موږ یې د سولې د پروسې لپاره اساسي او بنسټیز بورو.
افغانستان د سولې پروسې په اړه پرون د مرکزی او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلس له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم جلا جلا خبرې وکړې. جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر غنی خبرې راخیستې چې ویلې دي د با عزت او پایدار سولې لپاره سراسري اجماع سته او دغه پروسه د اوسنی او راتلونکي حکومت په کاري لومړیتوبونو کې شامل ده. پر دې موضوع الیس ویلس پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم بحث وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید مایسم پرون وخت ازادي راډیو ته وویل د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلس د سولې پروسې پر دوام ټینګار وکړ. میرمن الیس ویلس ټینګار وکړ چې تر ټاکنو وروسته باید د افغانستان د سولې مسأله جدي تعقیب سي، د دې لپاره چې په دې حوزه کې پرمختګونه ولرو او په افغانستان کې روان تاوتریخوالی بند سي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې د سولې په اړه د اجرایه ریاست او د ملي یووالي حکومت دریز ډیر څرګند او واضح و او دی. ښاغلی میسم وایي هغه حکومت چې تر ټاکنو وروسته به په افغانستان کې تشکیلېږي جدي هوډ لري چې د سولې پروسه تعقیب کړي. د افغانستان د سولې پروسه وروسته له هغې ټاکنې سوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سپتمبر په لومړیو کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه ودروله. دا پروسه وروسته له هغې ودرول سوه چې په کابل کې په یوه حمله کې یوولس ملکیان او دوه بهرنیان چې یو یې امریکایي پوځي و ووژل سول. خو پرون ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو هیات دې ته چمتو سوی چې له امریکا سره د سولې خبرې له سره پیل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. نخی نخانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلیدو سرګندونه کوي. طالبانو چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په 13 سپتمبر میاشت کې خبري لغوه اعلان کړي، ویلي چې دوی د دوه خبرو بیا پیلیدو ته تیار دي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې
د طالبانو یو سرچینوي له متحدو ایالاتونو سره د دې ډلې د خبرو د بیا پیلېدو نخې نښانې لیدل کیږي او دوی هم دې ته تیار دي چې دغه خبرې بیرته په قطر کې پیل شي. دغه سرچینې د موضوع د حساسیت له مخې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو خبرو د بیا پیلېدو په اړه د طالبانو استازو په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې خبرې کړې دي. خلیلزاد مخکې له دې چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د دې ډلې له پلاوي سره یې نه پړاو خبرې تر سره کړې وې چې د ورستۍ په پایله کې دواړه لوري په اصول کې یوې هوکړې ته هم رسیدلې وو. په اسلام آباد کې د خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د پلاوي کتنه چې د اکتوبر په 3مه تر سره شوې تر اوسه د امریکا لخوا رسمه نه ده تایید شوې. د طالبانو دغه سرچینې ویلي له امریکا سره د سولې او موافقه نهایي شوې او هغه یوازې لاسلیک ته اړتیا لري. د دغه سرچینې په وینا د دغې موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي چې د افغانستان د لانجې لپاره حل لاره پیدا شي. د جرمني ډي پي خبري آژانس هم په یو راپور کې د طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې هغه هم پټه ساتل شوې ویلي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرې به په څه کم راتلونکو څلورو اونیو کې بیا پیل شي. په دې اړه مو چې آیا دغه خبرې به په نږدې راتلونکو کې بیا پیل شي هڅه وکړه چې د امریکایي لوري نظر واخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دفتر راته یوازې دومره وویل چې رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم دا تایید نه کړه چې خبرې به کله پیلېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي رسمي خبرو د پیلېدو په اړه بې خبري وښوده. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل
موضوعی که
د امریکا له لوري د خبرو د بیا پیلېدو په اړه رسما څه نه دی ویل شوي او د افغانستان د حکومت دریځ هم هماغسې چې افغان ولسمشر اشرف غني پرې ټینګار کړی دا دی چې د افغانستان پر مالکیت او رهبري باید دغه بهیر مخته لاړ شي کنه نتیجه به مثبته نه وي. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره هر ډول مخامخ خبرې رد کړې دي. د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو دی بیا پیلې دوه احتمال ورسته له غي زیات شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیرونه دی امریکا په مینوسوتا ایالت کې ویل چې اداره په افغانستان کې د غیات لسکلن جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن هڅه کوي چې یو ښه معامله وکړي او خپل سرتیری له افغانستان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیره دي. له دې هیواد د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل طالبانو یو عمده غوښتنه ده چې امریکایي پلاوی سره په تیرو نه پړاو خبرو کې پرې خبرې کړې دي. پر دې سربیره د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې د افغانستان له خاورې به پر امریکا او نورو متحدینو یې د ترهګرۍ ګواښ نه کیږي بین الافغاني خبرې او دایمي اوربند دواړو لورو ترمنځ خبرو نور عمده ټکي ول.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواست دولس پګنې منځنۍ صفه او فم سلا شر پنځه باندې خبرونه کو. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدلای شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصره.
ډیلی میل ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان دی او رپورټ په اساس لیکلی چې د افغانستان د ولسمشرې ټاکنو پر مهال په بریدونو کې 50 افغان ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 او یا نور ټپیان دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي یوازې د انتخاباتو په ورځ 28 ملکیان وژل شوي او 250 نور ټپیان وو. په دوام کې راغلي د تلفاتو له لوړ رقم سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ټاکنو تر سره وای یو بریا بللې ځکه د هغوی په خبره طالبان پراخو دونته پر نه خودل شول. طالبانو غوښ کړی و چې انتخابات به ګډوډ کړي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه د سیشنبه په ریپورت کې دا هم راغلی چې طالبانو ډیر بریدونه د راکټونو، لاسي بمونو او هوانونو په واسطه وکړل. د ریپورت په اساس طالبانو د خونځو په شمول درایا چونی مرکزونو ته نږدې بشکی بمونه ځای پر ځای کړی وو. افغان امنیتي چارواکو څباندی او 10000 پوځیان د ټاکنو د امنیت لپاره معذف کړی وو. د چارواکو په خبره د میزان په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنو په ورځ د طالبانو لزګونه بریدونه شاند کړل. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په اوسنی وضعیت باندې یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې چې عنوان یې د افغانستان د جګړې آنلاین ډګر ایښودل شوی، راغلي ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا د افغان حکومت او طالبانو لپاره د جګړې یو بل لمړی کرخه په لاس ورکړې ده. د ټولنیزو رسنیو لالارې د حکومت او طالبانو استفادې ته اشاره شوې چې هر یو لورې په خپل ګټه پکې تبلیغات کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه افغان حکومت او طالبان غواړي د ټولنیزو شبکو لالارې د خلکو اور او ډاټ وګټي. د ډیپلوماټ لیکلي لکه څنګه چې عملاً جګړه زور اخلي ورسره په ټولنیزو رسنیو کې هم شخړې زیاتېږي. د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې لبریدونو ورسته خلک او د جنگ خېلې خواوي سمدستي د مړیو او ټپیانو په وینو ککړ عکسونه په فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب او نور رسنیو باندې خپروي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې څو هغه پیښو ته اشاره شوې چې پکې د وژنو او تاوتریخوالیو عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ډیپلوماټ په سوشل میډیا باندې د داسې عکسونو او ویډیوګانو خپراوي په دې معنی بلل چې لروان تاوتریخوالی د خلکو ویره لا زیاتوي. د ریپورتونو په اساس څه باندې 40 میلیونه افغانان مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري او لډلې 5 میلیونه انټرنیټ کاروي.
ازادي رادیو ته غواګاست. اوس هم د بودایی دوره د مجسمو د بیا ترمیم پاړه باندې یو راپور د تلرو د افغانستان ملي موزیم وایي چې د دغه مجسمو د جوړونې کارونه نږدې دریم پړاو ته داخل شوي دي. رحمت الله افغان په دې اړه آزاد یو رپورت جوړ کړی.
د کابل د موزیم رئیس وای د امریکا شیکاګو په هنتون او افغانانو په ګډه د مات شویو بودا مجسمو د رغبنې چاري ورستۍ پړاو تر رسولې. د دغه موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی د سه شنبې پورز له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د دغه مجسمو شمیر چې 2500 تر رسیدي د بیا رغبنې چاري یو کال وړاندې پیل شوی.
هغه آثار چې د طالبانو په وخت کې مات شوی ده هغه به بیرته ترمیمو او پس لاغې نه چې ترمیم شو بیا هغه ننداري ته ان شاء الله وړاندې کوو. تقریبا هغه اول او دویم پړاو بشپړ شوی ده. اوس دریم پړاو کې دویم پړاو کې کار جریان لري او پس لاغې نه ان شاء الله په دریم پړاو کې د آثار ترمیم شروع کیږي او په درې کاله د پروژه ان شاء الله ختميږي.
خغلی رحیم زیاتوی د مجسمه د امریکایي او افغان درغون په هانو په مرسته بیا رغول کیږي. په 2001 میلادي کال کې طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د کابل په موزیم کې د ولاړو مجسمو سرونه مات کړل او هغه له اسلام سره په ټکر کې وبللې. دا چې دغه مجسمې او لرغونی آثار په کومې دورې پورې اړوند دي، د کابل موزیم د لرغونی آثارو د ترمیم څانګې مسلکي غړی شیراز الدین سیفی په اړه ازادي راډیو ته وایي هغه وایي دغه آثار چې مات سوي په دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري. د جلال آباد هډې څخه دي چې بیلابیل ډولونه لري، هر یو مختلف تاریخونه بیانوي چې زیات به ارزښت دي. د افغانستان ملي موزیم سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال جوړ سوی چې د دغه موزیم د چارواکو په وینا اوس مهال ورکې 30 زره قلمه لرغونی آثار چې 1.5 لک زره پارچې کېږي نندارې ته ایښودل سوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم ورزو پکتیا ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ښوونځیو لپاره به ودانۍ جوړې کړي. په پکتیا کې دوی وایي چې د شپېتو ښوونځیو لپاره به د ودانیو د جوړولو چارې پیل کړي. په پکتیا کې ګڼې ښوونځي ودانۍ نه لري. په دې اړه احسان آریان یو رپورټ جوړ کړی.
په پکتیا کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ځینې مدني فعالان د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشتوالي ستونزه اساسي بولي. وایي چې په دې ولایت کې لا هم ګڼ شمېر ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي سره لمر ته ناست وي. د علمي چارو کارپوه او لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس د زده کوونکو د ښه زده کړې لپاره سالم خوندي چاپیریال او د مسلکي ښوونکو موجودیت تر ټولو مهم بولي چې په وینا یې تر اوسه په پکتیا کې د زده کوونکو لپاره نه دی برابر شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د شاګردانو د هیڅ د کړی او د دوی د ورټیا او د رښت لپاره تر ټولو مهمه مسله د مسلکي استادانو درلودل دي. اې دې په څنګه کې آرام چاپریال او وداني او داسې محیط چې حالته په آرام زده کوونکي درس وایي تر ټولو اغیزمن هغه څه دي چې پکتیاوال ډیرې زده کوونکي له دې نه محروم دي.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازیل ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنل چې ګڼی ښوونځی ودانۍ نه لري او د ډیرو نورو د بیا ترمیم اړتیا لیدل کیږي. نوموړی وویل د محل په مرکز ولسوالیو کې د شپېتو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي او د 126 نورو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې به ډېر ژر پیل شي. دی وایي
اوس په ټوله پکتیا کې موږ شپېته به ښوونځي پروژې تر کار لاندې لرو چې هغه عملاً کار په دې باندې روان ده او سږ کال به 26 بابا په دې نږدې څو ورځو کې به د هغوی په یو پیکې چې کار شروع شي د وزارت شهرسازي لخوا او پاتې د نوي چې سلو ښوونځیو په دې انکشاف ادارې لخوا به بیا تاسو خپله د هغې بنسټ ډبرې شهیده.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې 14 ښوونځي د تیرو 15 کلونو راهیسې لا هم د نجونو پر مخ تړلي چې له امله یې په دې ولسوالۍ کې نجونې زده کړو ته د تګ څخه بې برخې شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیه وایي پرې به نږدي چې د ترکیه او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي عملیات شدیدن روان دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د دغو عملیاتو یو هدف سوریې ته د کډه شویو سوریایانو ستنول دي. ازادي راډیو د خبری څنګه راپور صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي مسکو به پرې نږدې چې د ترکیې او سوریې ځواکونه په خپلو کې شخړه وکړي. الکساندر لاورنتیف پرون سه‌شنبه متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه او زیاته کړه موږ به پرې نږدو چې داسې څه پیښ سي. لاورنتیف زیاته کړه د ترکیې او سوریې چارواکي د هر ډول شخړې د مخنیوي لپاره په تماس کې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت وایي چې پوځیان د سوریې او ترکیې ترمنځ د پولې په اوږدو کې سرحدي شارګوټي منبیچ ته څیرمه او د الفرات سیند په لویدیځ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه ګزمې کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ویلي چې واشنگټن د روسیې د ګزمو په اړه سخته اندېښنه لري. د روسیې دولتي رسنۍ وایي د دې کار هدف دا دی چې د سوریې او ترکیې ځواکونه له یو بل څخه فاصله ولري. روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له کلیدي پوځي متحدانو ګڼل کیږي له 2015 کال راهیسې په سوریه کې خپل پوځیان ګمارلي دي. ترکیه د سوریې په شمال کې تیره اونۍ پوځي عملیات پیل کړل او هدف یې له سرحدي سیمو د کردانو په رهبري د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل شوولې دي. ترکیه د سوریې د کردانو د خلکو د خوندیتوب قطعې یا وای پی جی چې د سوریې په ډیموکراتیکو ځواکونو یا اس ډی اف کې پراخه ملیشه ډله ګڼل کیږي تروریستي سازمان ګڼي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې په خپل وینا کې وویل
بارش پنارا حرکتمون
د سولی د پسرلی په نوم د ترکیه پوځي عملیات دوه هدفونه لري. لومړی د سوریې په شمال کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی او د خلکو د خوندیتوب قطعو د تروریستي سازمانونو بشپړ د منځورل دي. دویم هدف خپل هیواد ته د 3 میلیونه او 650 زره سوریایي عربانو ستنول دي چې لا تو کلونو راهیسې زموږ میلمانه دي. د کوردانو پر رهبری ځواکونه ویلي چې د سوریې له حکومت سره د یوې موافقې له مخې د پوځي ملاتړ په بدل کې د ترکیې د عملیاتو په دفع کولو کې همکاري کوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د سوریې ځواکونو د منبیج شارګوټي په شاوخوا کې څه باندې 0 کیلومتره ساحه په خپله ولکه کې راوستلې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په سوریه کې د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش په وړاندې په مبارزه کې د امریکا عمده متحدان ګڼل کیږي.
د خبرونو لنډیز ته راغلی د یوې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتې الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز دا خبره پرون په ټویټر باندې کړې. اغلی ویلز زیاته کړې چې له انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه با اعتبار نتیجه او انتخاباتي پروسه مخته یوسي. د ټاکنو کمیسیون ویلي بایومیټریک دستګاو د مرکزي زیرمتون سیستم ته د رایو د لیږد بهیر لا نه دی بشپړ شوی. دفاع وزارت تایید کړ چې 9 کسان پرون د یوې نظامي الوتکې په لویدو کې وژل شوي. په غزنی کې په طالبانو باندې هوایي برید شوی چې پکې 15 وسلوال وژل شوي دي. روسیه له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د سباندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت موافقې لاسلیک کړي او د روسیې سترې محکمې دي او اوکراینی وګړي د بند موده لنډه کړي. دغه کس د اوکراین په کریمیا سیمه کې چې روسیې اشغال کړي په جاسوسي تورن و.